طالبانو ترمنز دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دی رواني.
مننه. د پدې وخت کې به د تاسو خټک سب دی هغه پرلت ته اشاره وکړه، د چمن سپو د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پرلت ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمنونو سره سال ژوند پویښه د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبره ستانه پاتې شولا چمن بستانه پاتې کیږي پس پد میا سواتو کړي سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي ګیټ پر ازګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر ازګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې اولېدې، هغه دا وایي چې کچیری د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشې دي، دواړو د کرشي دواړو خواو ته خلک ته ګراته غونه کې، نو ممکن دغه سنز را منځ شې چې دغه ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه اغه نه لري، اوایت نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزی خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمو رسمي د ډیورن د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېر لارې سره لرو او ډېر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه نه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامن چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جی به پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوص چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د پټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زده را شم، لکه قمر الدین چې دی او خوص چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیره دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغنسته، یا یو یو ډنډ سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت کړ دي. زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړي حتی ځان دغه کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم ولیدل. دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نه وجدل ارسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سوي دي. خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني، دوغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبري سره وسی، اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه دی څه ستا ټول قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې ورسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې تا قاچاق پرېږدي کې نه پرېږدي، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لاري د موټر کرایه درکوم، د ترین کرایه درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرچ درکوم، د ټول شانت درکوم، نور چې ستا ملک ته داخليږي ته یو جوړ ملک د شپېتو کالو یا داویا کالو جوړ ملک ته کولای شي چې خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پرمایه متاونه و. زه په د دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګوري په دغه یو میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوشتل پر نورو لارو باندې روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د کینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډي د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
یعنی دا هغه ګټه ده چې ساتي راټو مومن صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راوخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلي دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم
کیږي،
انتخابات
نشي کولای. یعنی انتخابات یو بل نقشه هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې 2-3 میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرنز تاسو له دې خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک اغل لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي، نو د دې بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې، چې اغه راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخې لري، اغه چرته یو ریخې لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بکچی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریخې نشته دی، هیڅ سیاسي لړې نشته.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده، خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي، سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده خو شاته چې کوم خلک ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستی هغه نور سدي هغه پریکړو کې دي ته وای چې دا پریکړه وشو والے هه دا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خوغي د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا مومنصب د د چې کوم ستونزه ده یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده دی د د چې کوم ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او غی د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دی دا نه چې نن دی نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوی دا سی نواز شریف شو دا غوند دی او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راته دا خبره تاسو مومنصب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی به تاسو په خلونه وای
د پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړي دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لارې سمیت راځي 20 میلیونه متره مربع یواز چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفتم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموش په واردات کې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي په پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټول وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والے سو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې موږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خطاک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډیر سرخلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلي دي دغه سپرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس چې ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومو د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګوري کومو د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 60 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزور یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 60 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ د ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات پلار سیس موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي ک تجارت ته مشکلات وکړي د غشان هم د لاس اور کی پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به دواخان پر لارې کار شروع کوي دواخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ور کوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور دی چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره، او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي. اوس بدقسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو، او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللی، او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغو پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتی ده چې هغه د زمکه د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي. گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې اومده دغه د زمکه د لارې دا تجارت کیدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته را منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره خکیږي، په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د هغه سره لمنځه ځي. نو ځکه ما وی چې دا یو بدقسمتی خوش قسمتیم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتی دا ده چې د هغه نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو، له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
آزادی میلمه سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنه، د دګنی مرکې له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو سو میاشت کار کړی دی رسمی دولتی کار هغه هم زو پر اساس هغه علایق چې شعر او شاعری سره می درلودي دغه پر بنسټ دا اوس په تور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم بیا هم دغه سه بیا او تا لاړو مغه د ځواني څخه بیا هم دغه ستور غوسی کې می فعالیتونه کړی
د دې شرکت په اړه وایست استاد سي کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګ پاکستان هندستان ایران سره معاملات درلودل زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل خصامي درلودل
تصویر چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملاً کار کوي
دا جالب اوس جالب سوال دی ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړو او ځین شعرونه ډیر شهرت وموند او په ان زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وټباله یعنی په بندیخانه کړه چې ما زما د بندیخانه د دوران د کوټه خلفي او حاصل هم دغه دي چې د پښتو لندۍ په شفایي توګه راټولول او هغه مې په فارسی شعر کې وټباله او بیا هغه د علوم د اکاډمۍ لخوا هغه وخت کې چې زما مول قلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو نو اولین غشت و چې د پښتو لندې په دری معیاري شعر کې بدل کېدل او بیا یو تعداد د زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډیر ځوانۍ کې شهرت و مول مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بده این بد بکشد گرکنیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست خب بر صورت کلا چی پا 2002 کال که زا افغانستان تا برت لارم از ما خود دیر وقت بندی خانه نیتیر کردیم تقریبا 9 کال و دری میاشت اول سورز از بندی وم سیاسی بندی وم
ما خپلم امدو خوشتل چی در خوشتنه وکم چی تصویل چی لرده ایم هم پا کوتا قلفی که ترجمه کردی نو پا کوم وخت کې اولی بندي شوي دا کوم وخت د چا حکومت
خدا سي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې حل ځلې کولې بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسن تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه وضعیت ترلاسه کړل بیا ورسته چې د شورویان راغلل مګه هکو پک پک چول جدا ولې راغلل یو څه جنجالونه دنه په غام کې شتون دلودل د برابرۍ د حساب کې یو څه سیاستونه زمونږ خوښ نه وو خو په هر صورت بیا مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځید چې مونږ بندیان شول ډېر یو تعداد کډرونه دي حساب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاولی خان لکه عبدالکریم میثاق لکه پنچیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شرعي جوزجاني عبدالقدوس غوربندي داخل بندیان شول خو بیا تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام دسګی خان پنچیری داخل خوش شول نور پات شول بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډیره وشته و نه کاله
د ټولو موږ دی وی د خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد اسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان او بیا چې سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو موږ خو 15 کاله اعدام ته ناسوم چې ضد سویتیزم او ضد انټرنیشنالیزم او ضد دا شان حال دا چې دا ترونه غلط و مونږ د چا ضد نه و خالي مو ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او کچیره مشکلات پر رهبری دی حکومت کی ویو دا وی باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کس مونږ تر هی دغه سی وشي وی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا پر ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ د دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولو بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړله ما دا د وکړم او ځنه کوم بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمیل لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ ځمځکې وې هغه هم تر څو حاکمیت دی حکومت نه و نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانرنی کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت وو هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بهتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یا سابقه چې وو بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې زلود خلک هغه ته پاسپورت ورکاو یو دیو چاپ نوم بل بل چاپ نوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمنی کې بیا سمره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلې او بیا په افغانستان کې مو دنده پیل
کړه په جرمنی هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه ځینې دوستانو سره د اروپای شورا مشر شوم د انجمن سول افغانستان دلته پر کوه کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندرنی هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سره نیستان یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل پروم دی قانون روشنگران افغانستان یو تعداد از ما پخوانی دوستان پا کیول آلت از هم داخل شم او دی روشنی پروم یو مجلد چاپا ولو او پروم دی رویداد های افغانستان و دیگدادگاه های جهان یو شیمون چاپا ولو پا انجمن صلح که هم ندای صلح یو نشریه و غم چاپا ولو نو دا حالی زلی می کولی دلتا بیا چی افغانستان که کله نا کله پاکستان ته تلم به هندستان ته تلم همدا دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نوم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکول شو چې دا اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امید شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زه وټاکلم پایز د رئیس درمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست مونږ حمید الله قادری د رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمید الله خان قادری زری ځان شو بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخاباتو کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د رومور الته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شاعر شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې سوش پیټر په سهار پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او دا ادبي کارونه او دا لیکنه او دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما حلیزه لبدغه چې خپل معنوي کارونه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې دا کارموندنه او دا اقتصادي وده او دا بیلانس تجارت برابرول دا ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی یا الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا ته راشي ریاست یومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډیر سوچ وکړ په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودې برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودې دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب پر صورت موی خبال حلیزالی وکرد
دیگه خو کارونو پرده و ویستیم دیه دوره تاسویل چه فساد دو دیکار زمینه هم دیره زیاده و پدیه دوره که، اما دیرو خلکو هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غشتل سی فساد نوی حداقل دا شعارونه ورکول، ولی دوی نه بریالی کېدل؟
او وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه هم دغه سی، اصلا مسئله چه شی بود که یو څه جوار وګورو، زه خود دینا نوم په طول مسائلو که اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول د مړې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولای شي نه ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولای شي، او حتی کچیری ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وو، او کله چې موږ لاړوالته په کانتینینټال کې تاسو باور کوي چې اوبو نه وي، موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 او یا کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان ټول دوی کولای شي چې جوړ کړي، او ساختماني چارې د ښار مثلا دا ویجاړ تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي، بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پاس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو تصویل چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډیر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک غکې هلی ځلې کې او ورته مخه کې، نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښېګڼې لري، اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپه دې خوا دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغه سي په فراه او نیمروز کې تر هرات پورې ټول ویجاړی دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وي. اوس هم همدغه سي متاسفانه افغانستان کچیر یو سو کاله پر لپسیال تا امنیت و آرامی و دونه پرمختگ وکل چه دیر نگدی و چه پاکستان او هندوستان سرخ نشو ویلی، پاکستان او منزنی شاهی وادونا او دی ایران سخه تقریبا پرمختگ ترسیدلی و دیر اوس مثلا داز من تلکومنیکشن سیستم دونه پرمختلی و چه پا پاکستان کم دا تکنولوژی نو، پا ایران کم دا نو، پا منزنی شاه کم نو، دونه سنکاوی وی او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بی ساری و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر دغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډیر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر وو، یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خصوصا سرته وایم چې سو گشت از د مرز څخه جوړی شوی ما 15 کال پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو جریجم او څه انی ژوندې پاتې ما، او دا په خپل یو د حیرانوونکي خبره و چې څنګه زه وژغورم، چې څنګه ژوندې پاتې شم پرته له دې چې یو داسې اسخایب بیرونه یادو کاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره ملاقات درلودی، هغه څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې د زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و، هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکا تیکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقبول وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالب خاطرې دي، چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجاړ افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی اتاق ایکو شوم اولین ګشت لپاره، مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري.